از حضور یافتن.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ یو ځل بیا د طالبانو لخوا د بدني سزاو په لیکېدل غندلې دي. ښاغلی بنټ نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلی، طالبانو تیره اونۍ درش پیت نارینه او څلور ښځې په عام محضر کې په درو وهلې دي. بنټ له طالبانو غوښتي دي چې د دې سزاو په لیکول سملاسي ودروي. د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي د طالبانو لخوا د بدني سزا او عملي کېدل د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې کار بللی دی او ویلي دي چې په روان 2015 کال کې د دې سزا او عملي کېدل د نورو کلونو پرتله زیات شوی. بل پلو په بدخشان کې د طالبانو سترې محکمې نن دوشنبه یو تن د الکولي مشروباتو په جرم په 9 درو وهلی او په 2 کاله تنفیذي بند محکوم کړی دی. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د لوی اختر په مناسبت د راتلونکو اونۍ څلور ورځې عمومي رخصت اعلان کړی دی. د هغه مکتوب پر بنسټ چې د وزارت نن دوشنبه رسنیو ته استولی، د روان غبرګولې میاشتې له 18 تر 20 پورې په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوه. د طالبانو حکومت د غبرګولې 14 عرفه او د شنبه ورځ د غبرګولې 18 لوی اختر اعلان کړی، خو د عربستان په ګډون په ډیرو اسلامي هیوادونو کې پنځشنبه عرفه او جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ ټاکل شوې ده. په هند کې د سختو بارانونو او ځمکې ښویدنو له کبله 40 کسان مړه شوي دي. رویټرز خبري اژانس نن دوشنبه د هندي چارواکو په حواله ویلي، د هند په شمال ختیځو سیمو کې د تیرو 4 ورځو د سختو بارانونو او ځمکې ښویدنې له کبله 40 کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي. د چارواکو په خبره د هیمالیا په سکمی ایالت او شاوخوا نورو سیمو کې زرګونه سیلانیان بند پاتې دي چې د ژغورنې هڅې روانې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي تر اوسه د داسې څه شاهد نه دی چې د امریکا موقف دی پر ایران د بندیزونو په اړه بدل شوی وي. د رویټرز خبري اژانس راپور نه مخې بقایی نن دوشنبه ویلي، دا باید روښانه وي چې امریکا له ایران کوم ډول بندیزونه لري کوي څو د تیر وخت تجربې تکرار نشي. او د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره ملي لوبډلې د کافا په نوم سیالیو کې د فیر پلی یا هم د عادلانه لوبو جایزه ترلاسه کړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون پرون وخت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کافا په نوم د جایزې د ورکړې د مراسم د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره شول. د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره ملي لوبډلې د کافا په نوم سیالیو کې د ترکمنستان، تاجکستان او ایران په وړاندې له ماتې وروسته شپږم مقام ترلاسه کړی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم موندلی شئ. د هلمند په بهرامچی کې د طالب او پاکستانی پولیساتو جګړه درېدلې، خو اهل حالات لا ترنګلې دي او خلک بې ځایه شوي.
عام وګړي ګرځي ستل دي په خاطر د دې جګړه ونس. نن شپې سره په 15 کې داخله د شپې زی برته ګړی راځي مسجد عدالت کنټرول وګړي برته وځي.
دا ډول جګړې ولې پیخیږي او انګیزه یې څه وي؟
په دغه متنازعه ساحو کې دوی تاسیسات جوړي، پاکستانی امنیتي ملیشي یا عسكر چلته دي، هغه یې دغه خلکو سره ولس سره بد وضعیت کوي.
په تیره میاشت کې افغانستان ته د ستنیدونکو شمیر له کډوالو زیات وو. دغه بې ځای شوي او ستانه شوي وایي چې د لاسنیوي لپاره امکانات نشته.
نو بیا تور خان ته راغلو موږ سره داسې کوم امداد کوم هڅې او مرستې چې کوم رادوګانو کې لرنه کېدل هغه کې کېدل هغه کوم شی موږ ته ملاو نه سو. نو اوس په الحال موږ ډېر مشکل سره سر ده په پروان ولایت کې یو.
او افغانستان کې د طبي لابراتوارونو په اړه پراخ شکایتونه، یو تفصیلي راپور کې مو کتنه ورته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه،
خبري ټولګه تخراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د دې خبري مجله د سر راپور ته. د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت په بهرامچی ولسوالۍ کې د پاکستانی پولیساتو او طالب پولیساتو ترمنځ جګړه درېدلې، خو وضعیت لا هم ترنګلې دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دا جګړه له تیرو لسو ورځو راهیسې پایل او د ویلانډ مودې نسبی آرامۍ نه وروسته روانې اونۍ د شنبې له ورځې بیان خطه وي چې تیره شپه بیا ناوخته دغه خطه ودرېده. د دوی په وینا د جګړې ګڼ ځای خلک له خپلو کورونو بې ځایه کېدو ته اړ کړي او دغه راس زیان مالی او ځاني زیان هم اړولی دی. په هلمند کې د طالبانو حکومت مسؤلان هم خطه تاییدوي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
عام وګړي ګرځې ستلې دي په خاطر د دې جګړې ونس نن شپې سره په 15 شپې کې داخله د شپې زی برته ګړې راځي مسک دالت کنټرول وګوري برته وځي.
د هلمند ولایت د بهرامچی ولسوالۍ د سفر بازار اوسیدونکو محمد نبی دی چې وایي د حاجی حلیم په نوم سیمه کې د پاکستانی پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ لته ورو درې ورځو راهیسې روانه جګړه پرون ناوخته درېدلې خو په خبره یې فضا هم لا ترنګلې ده. د ازادي راډیو ته وویل
او زه خپل پیلن جبې په سیمه کې دي جګړه پر دې باندې سوي ده چې مجاهدین وایي چې په پوسټه جوړ کې او خپل کنټینران سره ځای پر ځای کینو پاکستانیان نه وایي چې دوی پوسټه جوړ شي او یا دوی کنټینر شيونه په دغه باندې جګړه راغلي ده. کم ټیم چې مجاهدین خپل موټر ورولې ګاډي ورولې هغه د خپل باندې باندې پیرنګ کې دا جالم کلی دی او دا پرواړ دی د علاقې ټوله پیلا کړی دی. عام وګړي اگر دې ستلې دي په خاطر د دې جګړه ونس ماشومان د ژوند وضعیت خو نو دې خود خپل کوروس خوتلې دي نو وضعیت نه دی برابر.
د بهرام چې ولسوالۍ د کلینیک یو ډاکټر چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نو خبر سي. ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه روانه ونې د شنبې ورځې پیل شوې و او تیر شپه نو وخت آرام شوی خو په خبره یې دوی ته د جګړې لسمې تر اوسه درې طالب ټپي ځوکونه ورول شوی دي.
د ماشام ماشام راسي د جنګ نه دی سوي تک نه دی سوي کوم وو پرنټول ورځ جنګو ملکی خلک مشت شندار نه تر ورځ سوي په درې طالبان سره سره کې زخمیان و او زب کله کلینیک په دغه صحه سره کې ټول مکمل وتلی دي.
دوی وایي د جګړې د بیا دوام احتمال سته او خلک لا هم خپل کورونو ته نه دستان سوي. هلمند ولایت کې ځینو ځای سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه له تیر لس ورځو راهیسې پیل شوی او د تیر شپې ناوخت پورې دوام درلود. دوی دا کوي چې په دې نښتو کې تر 50 زیات طالبانو تمرکز وبلاوختي عام خلک ټپیان شوي او ځینې کورونه هم ویجاړ شوي دي. د طالبانو حکومت ځای چارواکو په ځانګړي توګه د طالبانو د حکومت د والی بیان مولوی محمد قاسم ریاض په دې اړه ازادي راډیو ته ډیر جزئیات ورنکړل خو یوازې دومره وویل چې جګړه اوس پای ته رسیدلې ده. پر خواله رسنیو د طالبانو حکومت وکونو او پاکستانی پولیساتو د وی غونډې داسې ویډیوګانې هم خبرې شوې چې ادا کیږي د دې جګړو په ترڅ کې د دوی ترمنځ د دې ستونزو د حل پر سر خبرې اترې شوې خو تر اوسه نه پاکستان او نه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي او مشخصه هم نه ده چې دا غونډه څه وخت شوې ده. ازادي راډیو په خپلواک توګه دغه ویډیوګانې نسی تاییدولای. د بهرامچی ولسوالۍ کې د جګړې لسیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ګڼې ویډیوګانې هم استولې چې دوی ادا کوي د پرنوی جګړې دي. په دغه ویډیوګانو کې دوړ لورو ته د ډزو ویجړې او جګړې حالت ښکاري. تر اوسه د پاکستان حکومت هم په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. دا جګړه په داسې حال کې ده چې تازه طالبانو او پاکستان حکومتونو اعلان کړی چې خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې به د سفیر کچې ته لوړوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مې په 13 په خپل ایکس باندې تر هغه څه ساعت وروسته دا اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار وویل چې په افغانستان کې به د طالبانو حکومت سره د سفارتي اړیکو کچا د سفیر رتبې ته لوړوي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې په بیلابیلو سیمو ولایتونو کې وخت نا وخت د دواړو لورو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي چې ډیری وخت د سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو او مرکزو بلو لامل ګرځي. د ډیری نښتو لامل د نویو مورچالو جوړول بل سوي دي.
و موریدل چې د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکو وایي چې دغه ولایت په بهرامچی ولسوالۍ کې د پاکستانی او طالب پولیساتو ترمنځ جګړه درېدلې خو وضعیت لا هم ترنګلې دی. دا چې دغه ډول جګړې ولې په تکرار رامنځته کیږي، انګیزه او لامل څه دی او څومره د دواړو خواوو د چارواکو او مشرانو په همغږۍ ترسره کیږي، همدا ورته نورې پوښتنې مې لږ وړاندې په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نه وکړي.
د دې یو څو عمده دلایل دي. اول دا چې پاکستان د ډېرې مودې راهیسې په دغه کرخه باندې پاراونکي اقدامات کوي. د مثال په توګه په دغه متنازعه ساحو کې دوی تاسیسات جوړي، زیربنا جوړي چې دا اکثرا د شخړو باعث کیږي. همداراز دا چې د افغانستان اړخ دغه کرخه د رسمي سرحد په توګه نه پیژني، نو بیا هم کله چې دوی په خپل خوا کې د یو څه جوړولو تابعیا کوي یا یو پوسټه جوړي د امنیتی ملحوظاتو پر اساس، بیا پاکستان عکس العمل خي او دا د جګړې باعث کیږي. همدارس کله ناکله د ولسی وګړو د تګ راتګ په سر دا چې پاکستانی امنیتی ملیشي یا عسكر چلته دي، اغوی دغه خلکو سره ولس سره بد وضعیت کوي یا غیر مناسب چلندو کی، دا هم بعضی وخت بیا د نخطو باعث کیږي.
بله شمس، فکر کوي دا بریدونه دغه پولیساتی په خپل سر کوي، یعنی خپل سر بریدونه دي، او کنا فکر کوي له قومندانانو نه یا لوړپوړو چارواکو نه قومنده اخلي یا هم له هغوی سره په همغږي دغه ډول بریدونه تر سره کیږي؟
زه فکر نه کوم چې دغه نخطي د طالبانو د مرکزی رهبرۍ یا د جګپوړو قومندانانو په امر او د دوی په تصمیم باندې کیږي، بلکې دا په محلي کچه باندې چلته کوم عسكر موجود وي، اغوی په ماغه منطقه کې کدا سي د پاکستان له خوا غیر مناسب چلند ګوري یا دا غوی عکس العمل ګوري، نو دوی هم به خپل غبرګون خي او تصمیم نيسي. ځکه چې د طالبانو رهبرۍ خو تر اوسه په دغه برخه کې یا حتی د اغزن سیم په اړه خدای کوم داسې کوم واضح مخالفت نه دی خودلې، که څه هم دا د تیر جمهوریت پر مهال پاکستان دغه تیرې وکړو، مګر طالبانو ماغي وضعیت سره آرام دي ک په ټیټه کچه باندې د یو نیم غټ پورته کړی، مګر د دوی غا سیاست خود سه روخانه نخ کاری چې د دې پاړه دوی دری صدې.
او تازه د پاکستان او طالبانو چارواکي وایي چې د اړیکو د ککولو لپاره یې اوچات ګامونه پورته کړی دي، او وایي چې اړیکه هم خېسوي او د سفیرانو تر کچه به خپل ډیپلوماټیک اړیکه مختبیایي. دغه ډول بریدونه پر دغه سیاسي اړیکو څه اغیز درلودل شي؟
زما په نظر په دغه کرخه باندې چې کوم شخړې رامنځته کیږي، دا دومره غټي هم نه دي چې د دواړو هیوادونو یا د طالبانو او د پاکستان اړیکو باندې زیات اغیز وکړي. دا د تیرو سو کالونو دغه شخړې روانې دي، مګر د دوی ترمنځ چې غټ موضوعات دي، هغه د افغانستان لخوا په پاکستان باندې د داعش د ملاتړ تور دی چې دا البته په اړیکو باندې ډیر اغیز کړی دی، او د پاکستان لخوا په افغان طالبانو باندې چې دوی ګنې پاکستانی طالبان حمایه کوي، دا غټ موضوعات دي. دغه نخطې په محلي کچه رامنځته کیږي، دا د دواړو هیوادونو په اړیکو د زیات قابل د ملاحظه اغیز نه کوي.
او په دې روسي کلونه کې موږ تاسو شاهدان یو چې څو زره دغه ډول نخټه شوې دي، لارې بندې شوې، تقریبا پروژه کې 25 ورځې په همدې کال روژه کې دغه تورخم لارې بندې و چې ډیره ستراتیژیک او مهمه لارې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ. د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي تر څو پراتونکو کې دغه ډول نخټه ونه شي او خلکو لپاره سرخوګای جوړ نه شي؟
زما په نظر پر نږدې راتلونکو کې فکر نه کوم چې دغه سیبریډونو مخنیوي وشي. اومده دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازع ده. د افغانستان لورې دا یو فرضي کرخه بولی، پاکستان بیا دا د سرحد په توګه پیژني، او دای اومده دلیل دی چې پاکستان بیا دلته پارون کې اقدامات کوي او د خپل حق بولی. زمنګ اړخ دا به سره نه مني او هر وار په دغه باندې بیا شخړې او نختره رامنځته کیږي. د دې ترڅنګ پاکستان د اغینا یو قدم ور اخو هم نور پرون کې اقدامات کوي، لا زیات محدودیتونه په تګ راتک باندې دلته وځ کړی دي، او په ډیرو نور متنازع سیمو کې هم دوی تاسیسات جوړي. نو تر څو چې پاکستان دغه پرون کو اقداماتونه صرف نظر نه کړي، فکر نه کوم چې دغه سیبریډونو مخنیوي دی وشي او دا به بیا بیا دغه سنخته برامنسته کیږي.
په اسلام آباد کې په خوانی افغان سفیر زردشت شمس و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو را سره پاتشي وړاندې درته په دې خبري خبرونه کې، په افغانستان کې د طبي لابراتوارونو په اړه د خلکو د شکایتونو راپور لرو. خلک وایي چې شکایتونه ډیر دي، لابراتوارونه هغه څه چې لازم ده فعالیتونه نه کوي او فعالیتونه هم مسلکي نه وي. په دې اړه راپور لرو. دغه راز به په یو بل راپور کې واوري چې تمباکو د انسان بدن ته کوم زیانونه لري. خو اوس راځو دې ته چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شمیرې ښیي چې په تیرې وونه کې د هغو کسانو شمیر چې افغانستان ته ننوتی د هغو شمیر پرتله چې له افغانستان وتلی دی دوه چنده زیات دی. ایو ایم 13 ورځ دغه شمیرې په یو راپور کې خبرې کړې چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ځنګړې توګه د ایران او پاکستان د پالیسیو له سختېدو سره هم مهاله د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وروستۍ شمیرې ښیي چې د مې میاشتې په درېیمه اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو شمیر د هغو کسانو په پرتله له دوه چنده زیات و چې له دغه هیواده وتلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د 2015 کال د مې له 13مې تر 24مې پورې د خلکو د تګ راتګ په اړه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د جون په لومړۍ نیټه خپور سوی زیاته کړې چې د مې په یاد اونۍ کې ټول ټال 104,803 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. وړاندې راغلي چې په دې موده کې 116,132 کسان له ایرانه او 43,240 کسان بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په راپور کې زیاته شوي چې د راستنېدونکو 83% له ایرانه په زور ایستل یا رد مرسوي، 14% یې په خپله خوښه راستانه شوي او 12% یې د ناامنۍ د احساسولو له امله له ایرانه وتلي دي. دغه راز د نیول کېدو له امله ویره، ځورونې او ایستل، د استوګنې د اسنادو نه درلودل، د ټولنیزو او اقتصادي فشارونو زیاتوالی او د کورنۍ د غړو نیول یا ایستل بیا له پاکستان نه د دې کسانو د بیرته ستنېدو اصلي لاملونه بلل سوي دي. یو افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته ستون سوی او اوس د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې اوسیږي او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل:
بیا تور خان ته راغلم، موږ سره داسې کوم امداد کوم هغسې وه مرستې چې کوم رادیوګانو کې لاندونه کېدل هغه کې کېدل، هغه کوم شی موږ ته ملاو نه شو. نو اوس په الحال موږ ډېر مشکل سره سر ده په پروان ولایت کې.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته هم وویل:
موږ ایران هستیم، بره فعلا دې پورته هم نه شدیم. وضعیت ایران وخیم است،
موږ له ایران کې یو، تر اوسه نه یو ایستل شوي، خو په ایران کې وضعیت ډیر وخیم دی. کورنۍ ډیرې ځوروي او کډې له کورونو ایسته اچوي، نیول ډیر دی، خلک ډیر ځورول کیږي. څه موده وړاندې مې ورور له خپلې کورنۍ سره دلته را روان و خو بیرته وشړل شو.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم هم د مې میاشتې د درېیمې اونۍ په راپور کې ویلي چې په دې موده کې 84,024 کسان له افغانستانه وتلي چې 46% یې پاکستان او 43% یې ایران ته تللي دي. دوی د دې لاملونه تر ډیره د روغتیایي ستونزو د حل هڅې، تعلیم یا د کورنۍ غړو سره لیدل او په دې هیوادونو کې د ژوند کولو اراده بللې ده. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې د دوی د افغانستان ډی ټی ایم پروګرام هر هغه کس حسابوي چې د اسلام قلعه، میلک، سپین بولدک، غلام خان او تورخم د پولو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر څلور ورځې وړاندې په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې د روان کال د اپریل او مې په تیرو دوو میاشتو کې له 500,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې سازمان په خبره ډیری دا کسان په زور ستانه سوي چې ډیره برخه یې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستانه دي.
د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي که څه هم په دې هیواد کې زرګونه لابراتوارونه او د تشخیص مرکزونه فعالیت کوي او په دې برخه کې په میلیونونه ډالر پانګونه هم شوې، خو په ویناي مهمه او جدي ناروغي پکې نه تشخیص کیږي. په دې تفصيلي راپور کې مو ورته کتنه کړې.
تقریبا 14 کلون جلې ده ناروغی لري چې تشخیص نه کیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی دی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نغښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې د لابراتوارونو او تشخیص مرکزونو د کار د څرنګوالي په اړه شکایت کوي. دی وایي په پزنګلو کې یو ولس کلنه انجلۍ له تیرو نږدې 15 کلونو راهیسې ناروغه ده، خو بیلابیلو د تشخیص مرکزونو ته د مراجعې سربیره ناروغي نه ده تشخیص شوې.
لابراتوارونه یا تشخیص مرکزونه خو په کابل کې شتون لري، خو په تش په نوم دي. زمونږ یو ناروغ دی چې هیڅ تشخیص نه کیږي. هر لابراتوار او ډاکټر ته چې خپل دوا ورکړي او هغه دوا سره نه کیږي. تلور 15 کال کېږي تر اوسه پرې د تشخیص نه دی شوی په داخل کې. نو بهر ته د تلو نه وس لري، نه توان لري، نه واسطه لري، نه پیسې لري.
د ډیری ناروغانو کورنۍ په دې لابراتوارونو او د تشخیص مرکزونو کې د غلط تشخیص له امله هم شکایت کوي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څومره د وړاندې ورته په طبي لابراتوار کې د یو لور عادي میکروبي ناروغي په اړه ویل شوی و چې د سینې په سرطان اخته ده. او دوی سخت اندیښمن کړي و چې په خبره یې پاکستان ته لتاک او معاینات وروسته دا خبره غلطه ثابت شوه. خو دا شکایتونه یوازې له کابل نه بلکې په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د کونړ ولایت اوسیدونکي عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې مور یې د وینې په سرطان او تری بیا د زړه په ناروغۍ اخته دي چې په خبره یې د تشخیص لپاره پاکستان ته پتاګ ارسوي دي.
بالخصوص شرقی زون کې داسې مجهز لابراتوار نشته چې په هغه کې شدید او بیماریانو ریزلټ او نتیجه پکې معلومه شي. ما مشر تر دې واغه د زړه تکلیف لري او زما مور دا واغه د وینې سرطان لري. هغه هم د ټول معاینات لابراتواري دی او که نور دا ټول په پاکستان کې وشو دا دلته داسې لابراتوار نشته دی چې په هغه کې بیماریانې تشخیص شي. او که په خارج ته څوک هر څوک شي ځي نو هغه د ډېرو مشکلاتو سره ځي.
د روزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته ستونزه یادوي.
زموږ مریضان چې کله عمر لري ستونزې سره مخ شي هغه کابل ته ځي یا نور کندهار ولایت ته ځي. هلته هم تشخیص نه کېږي هغه بیا ځي پاکستان ته یعنې بهرنۍ هېواد ته ځي. زموږ غوښتنه دولت څخه دا ده چې لابراتوارونه راوي او ته جوړ کړي ترڅو زموږ مریضان په اسانۍ سره وکولی شي خپل تشخیص پخپل.
دوی وایي د افغانستان د روغتیا سکتور کې ستونزې د دې لامل کیږي چې هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان د خپلو ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره هند، پاکستان او ایران ته سفرونه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو نه اوري. اوریدونکو، ازادي رادیو د محل د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په منځنۍ یو 1296 سپو او د غراز د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په لاندو سپو اوریدل شي. اوس هم رازو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په هر څلور مشرانو کې یو تن تمباکو استعمالوي. د دبليو ایچ او د افغانستان څنګه دا خبره په خپل اکسپانه داسې مهال خبره کړي چې د می یو ډیر شمه له تمباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په همدې پلمه زما همکار احمد شیبر د ډاکټر محب الله ازغم سره مرکه کړي. د مرکه په پایل کې له هغه نه پوښتلی چې د سیګریټ او نسوارو په برخه کې دا خبره مشهوره ده چې د سرطان زیږندوی دی خو تمباکو څه زیانونه اړوي.
دا په دې پورې اړه لري چې په کومه بڼه استعمالي کنه. معمولا یا باید سیګریټ او یا چلان لري څکول کیږي او یا د نسوارو په ترکیب کې په خوله کې اچول کیږي. د سرطان مختلف ډولونه د خولې، د ژبې، د اوریو، د هنجرې او دغه سې د مرایو مېدی له سرطانونو نیولې ته د سږو پر سرطانونو پورې د پوستکي پر سرطانونو پورې د سرطان مختلف ډولونه لدې نه پیدا کېدې شي. لدې ور هاخوا د سږو نور مزمن مرزونه لکه انفیزیما چې د یا مزمن برانشیت دا ور نه پیدا کیږي. او د ډیرو نورو ناروغیو لپاره لاره هواروي.
یعنی څنګه لاره هواروي؟
دا په بابت کې یو شی دی چې ریسکو فاکتور وي یا خطر زیږون کې عاملونه داسې عاملونه دي چې د نورو ناروغیو لپاره بدن مساعدوي. مثلا د وینې غوړ ته، د وینې لوړ فشار ته، چاغښت ته، یا مثلا دیابت ته، د شکرې ناروغۍ ته، د بدن د رګونو تنګیدا ته، پیس مغزي سکتې ته، دغو شیانو ته. بلکې بیخي ډېرې داسې ناروغۍ دي چې سګریټ او تمباکو ورته یو خطري عامل دی یا خطر زیږونکی عامل دی. داسې عامل دی چې دغه ته سړی برابروي دغه نورو ناروغیو ته.
ډاکټر صاحب، کچا څو کاله سیګریټ څکولای وي او بیا یې نسوار کړی وي او بیا یې پریشتي، د مخکینی عادت هغه اغیزې پاتې شي؟
مسله دا ده چې هر کله چې سیګریټ پریښودل شي اول خو وروستي زیانونه یې د وروستي زیانونو مخنیول کېږي، یعنی تر دې زیات زیان نه رسیږي بدن ته. او بل دا تیر زیانونه چې اوخت دي هغه د وخت په تیریدو سره ځینې بیرته سمیږي او هغه خطرونه رفع کیږي. یعنی په هر حال هر کله چې سړی د سګریټو څکول او د نسوارو کول پریږدي په ګټه وي.
خو بیا هم هغه پخوانی مثلا یو چا لاس کله سګریټ څکولای دی خو سی پری شای دی د سرطان په ناروغي د دخته کې دوه چانس بیا هم زیات دی.
د مطلق سړی نشي ردولای خو چانس ډیر کمیږي نسبت دې ته چې سګریټ څکول او غځوي دوام ورته ورکړي.
په روسي کلونیک الکترونیکی سګریټ زیات شوی دی څنګه د هم روغتیاي زیانونه لري؟
نو بالکل اول د څه تصور و چې ممکن تر دې عادي سګریټو د دې زیان کم وي مګر وروسته چې دا سګریټ عام شو او بیا څېړنه ور باندې وشي بالکل دا هغه څه مضر دي لکه نور عادي سګریټو باندې یعنی هیڅ ډول دغه دی یو هغه دغه قیلون چې ځینې خلک اوس ځوانان ډېر پروف دي او ګومان کوي چې دا چې داسې ښه واګم لري او نرم دی هغه لري کنه فکر کوي چې دا به مضر نه وي. حال دا چې په قیلون کې هم ډېر سرطان زیږی مواد شته او په دې برقي الکترونیکي سګرټونو کې هم.
دا سوال مهم دی چې ولې یو څوک سګرټ یا نسوار ژر نشي پریښودې ډاکټر صاحب؟
تو خبر دی یو دا چې بدن ورسره جوړ دی کېږي په تمباکو کې نیکوتین دی او نیکوتین په مغزو کې ځینې مواد تولیدوي چې هغه انسان ته یو څه د هوساینې احساس ورکوي. نو کله چې سګرټ پریږدي بیا دغه نیکوتین بدن ته نه رسیږي او هغه مواد په مغزو کې نه ترشح کیږي سړی د نارامۍ او ناکرارۍ احساس کوي. دا یو خبر ده. البته د دې چاره ډېره اسانه ده اوس د سګریټو د پریښودلو دپاره ژاولې شته یو رقم چسپونه دي ټلیفونه دي چې پر مټ لګول کیږي هغه داسې په تدریج ورو 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 کم کم نیکوتین بدن ته ننباسي او د سګریټ یا نسوارو د نڅ کول په وجه هغه کمښت چې د نیکوتین پیدا کیږي هغه په جبیره کیږي. یا مثلا ژاولې دي چې ژول کیږي او سوکا سوکا هغه نیکوتین خوشی کوي. دا یو مسله ده. او بل مسله چې دا هغه دغه اته تاسې ویل کیږي چې تر دې بدني روغتیا رواني روغتیا زیات نقش لري پکې. یعنی انسان یو رقم پاروایي لحاظ ورسره روغتیا شوی وي او ځان ناکرار احساسوي. حال دا چې هغه فزیکي اثر عمره شدید نه وي لکه څومره چې اروایي روغتیا
یعنی یو ډول عادت وي. مثلا یو څوک سګریټ څکوي ځي بهر وځي یو مایان وخت کې یا فرزن یو څوک کتاب لولي او یو وقفه ته ضرورت لري سګریټ څکوي نو دغه یو عادت هم بیرته په د باندې تاثیر کوي. لیکن
بالکل بل خر عادت خاصي دام یو
عادت ده.
حتی د غژستو نه کنه چې د غژست چې د سګریټ په لاس څنګه سړی نیسي یا په شونډو باندې څنګه ګدي یا د سګریټ څکول په وخت کې څنګه دریږي غاړه څنګه نیسي کنه سر څنګه نیسي دغه اته دغه حرکتونه داسې عادتونه بدلیږي چې بیا پرې خولې سړی یو څه ځوروي.
دا ژاولو ته تاسو اشاره وکړه د سګریټ ته پریښودلو له خطر دا خاصه ژاولې دي په افغانستان کې پیدا کیږي؟
او په افغانستان کې پیدا کیږي د نیکوتین ژاولې بولي او نو په یو وخت کې خو په کابل کې په درملتونونو کې پیدا کیدل اوس هم ممکن پیدا شي.
او دغه ژاولې د نسوار له خطر هم ګټورې دي چې څوک نسوار سره پریښتي؟
او بالکل ځکه چې په نسوارو کې خو اصلي ماده مغه نیکوتین ده کنه چې نسوارو نه بدن ته نه ننوځي.
ډاکټر محب زغم وو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. درانو زکون کو شرغلاست ولسم چونگی و ولسم مست. نن روز مجا تاسی رازو د شمزیلرون کو حیواناتو پات موضوعات هم وای. پا تیر وست که مو کبان و پیشندلا، نن روز رازو د دی د طولگی سخه یو بل طولگا چی زو حیاتین دی حقا پیشنو. زمجا تاسی درس با د یو سلو نوشته می صفحه سخه تر یو سلو درودیشه می صفحه پری با دوام مکره. رازو زو حیاتین. زو حیاتین یا هم امفیبین تمانا لری دچ دی دی و عربی کلمه سخه خصصه وی دی چی ازو د خوان او حیاتین هم د دو ژوند په معنا سره دی. یعنی دا په لاتین کې دغه امفیبیوس شدی دا د ژوا د دو ژوند معنا ورکی. دو ژوند څه معنا؟ یعنی دی چې دی هم په وچه کې او هم په اوبو کې خپل ژوند مختبره. دغه زو حیاتین چې دی هغه په عمومي درو چولګو باندې ویشل شوی، په درو ډولونو باندې ویشل شوی دی. چی یوی بیلکی دی چی شمیسالی چی مجو تلسی لی دلی هم دی چونگشی دی هم دارنگ بل دوام دو چی دی لکی لرون که زو حیاتین دی چی پا حقا که سلمنجر او نیوتس دی دا شمیسالو نسخ رزی. هم دارنگ دریم دولی چی دی حقا بی پشو زو حیاتین دی چی شمیسالی سیسیلین دی چی دی مثال بی پشو او بیلکی دی. اور پسی رازو ده هغه ورسته دغه وایو زو حیاتینو کمی گرد زنگرتیاوی چدی، یعنی دوی چه هم پا دولونو که فرق لری خودی خپل پا زن مطلب یو دبل سره زینی یو دول خاصیتون هم لری. ازو دغه پیجنو زو حیاتین چدی عموما ده دوی کم پوست چدی هغه خپل پا زن که پتری یا هم پلسونو نلری او دوی یو ډول غوده ترشو دی، یو ډول غوده سخه، یو ډول مواد ترشو کی چې هغه د دې کم جل چې دی کم پوستکی چې دی هغه همیشه نمناک نمجن ساتي. او دغه کم زو حیاتین کم حیوانات چې دی دوی حرکی غړي پښې یا دوی جوړې لري، خو ځینې لکه څنګه چې موویل سیسیلین چې دی هغه بې پښو دی، پښې نه لري. خپل د بدن په واسطه، خپل دا کم نمجن وجود په واسطه چې کوي حرکت کوي. او د دوی زړونه چې دی درې جوفه لري چې دوه دانې دهلیزونه او یو دانې بطن دي. مګر په کبانو کې موږ وویل چې دوه جوفه لري چې یوې دهلیز او یوې بطن. او همدارنګه دغه کم زو حیاتین چې دی تنفس چې دی ځینې د برانشونو په واسطه، ځینې د پوستکي په واسطه او ځینې د سږو په واسطه کوي چې دوی خپله دا کم په بشمزي حیوانات کې موږ ویلو دا کم چې نه دغه جوړښت ول نمجن جوړښت ول د دوی پوستکي خپل په ځان کې داسې خاصیت لري چې دوی کولی شي د پوستکي په واسطه هم خپل تنفس سرته ورسي. او دوی چې دی دغه کم حیوانات چې دی دوی د هاضمي سیستم چې دی د جهاز نه لیې له کلواکا سره نښتي دي، یعنې د آخري معقد د برخې سره نښتي دي. او دغه کم حیوانات چې دی مغزه یو جوړه مغزي عصب لري چې د هغه په واسطه د دوی کم حسي غړي چې دی هغه فعالیت کوي. چې مثال که چېرې دوی یو تخریش وویني په چټکۍ څخه د هغه ځای څخه زغلي تښتي زندې تر څو پر دوی باندې حمله ونیسي. او د دوی القا چې ده داخلي ده مثال بهرني هم پکښې وجود لري او ځینې چې دي په دې کې ډیری چې دي هغه هګۍ اچوونکي دي. رازو د دوی د ډولو څخه یو ښه مثال چې د چونګښې دی هغه وایو. چونګښ چې د هغه مژوتسې ټولو لیدلې د په ډیرو ساحو کې وجود لري، زیاتره په نمناکو او تودو سیمو کې دی خپل ژوند مخته وړي. او دوی چې دی ځینې دغه چونګښې دي مختلف ډولونه لري، ځینې چې دي زهري دي چې مثال زهر لرونکي دي او ځینې چې دي پر ونې باندې مطلب کولی شي چې وخیږي او ځینې یې ساده خپل پر وچه باندې کولی شي چې خپل ژوند مخته یوسي. دا دغه کم زهري چې چونګښې چې دي هغه خپل په ځان کې یو ډول غودې لري چې دغه زهري کم زهري مواد چې دي هغه څه کوي ترشح کوي. رازو دوی د معمولي چونګښو د جوړښت څخه چې د مثال موږ وایو معمولي چونګښه وایو د چونګښو د ډلې څخه، معمولي چونګښه چې د هغه د زو حیاتینو له ډلې څخه ده او شمزي لرونکي حیوانات په ډله کې راځي. او دوی چې دی هګۍ اچوي چې هګۍ چې دی هغه د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي. کله چې د لاروا مرحله یعنی د مکمل د مرحله لري د استهالې فوتوسنتیز د میتامورفیزز
مرحله لري چې په دې کې مثال د لاروا په وخت کې په بو کې ژوند کوي او کله چې بلوغ ته ورسیږي بیا په وچه کې ژوند کوي چې دا د لاروا په وخت کې دی برانشونه لري او د کله چې وچه تر اوسه بیا سږي لري او د سږ په واسطه خپل تنفس کوي. ورپسې دا زو د چنګشي بهرنۍ جوړښت وایي چنګښه چې د هغه په مثال خپل په جوړښت کې مشخصه غاړه او لکې نه لري چې دوی خپله سر په برخه کې سترګې لري چې لوی او مخامخ سترګې لري چې مثال پراخه هر شی کولی سي په اسانۍ سره وویني او د دې د سترګو شاوخوا شفافه پوښونه شتون لري چې د سترګې د اوبو لاندې ساتلی سي. همدارنګه پزه چې ده د مثال پزه چې دی هغه د خولې پورته دوه سوري لري چې د تنفس لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د بوی کول ورتیا هم لري او خوله چې ده ډیره لویه خوله لري چې د ښکار لپاره ورڅخه کار اخلي. ژبه چې ده اوږده ده چسپناکه ده او مخکې خواته تړلې ده چې ښکار مثال دوی چیکي په نسبت چې دی عموما حشرات څخه خپل تغذیه کوي چې د هغه د دغه چسپناکې خولې په واسطه ورباندې نشي دا کوم حشرات چې دی ورباندې نشي او خپل مثال تغذیه ورڅخه کوي. او غوږونه چې دي د ټایپینګ په نامه غشا ده مثال په نوم یو حلقوي جوړښت چې د سترګو ترشا شتون لري چې د اوریدو لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه هم د دوی تنیه تر زو د پوستکي په برخه کې نری نرم او رطوبت لرونکي دي چې د اوبو او اکسیجن جذبول ورتیا لري. همدارنګه د چنګشي پوستکي چې دی له زنګړو غدو څخه مخات تولیدوي چې د اوبو له وچېدو څخه مخنیوي کوي. یعنی د دوی کوم وجود چې دی همیشه چې پاتې کیږي نمجن پاتې کیږي او ځینې چنګشي چې دی هغه زهري غدې لري لکه څنګه چې مو وویل چې د ښکار کوونکي څخه مثال د ساتنې لپاره ورڅخه مثال په هغه وخت کې زهر تولیدي او شکل چې دی باندې چې د هغې لنډ او بدن یې چې دی لنډ او ګرد دی چې د اوبو او ځکې دواړو لپاره مناسب دی او رزو پښو ته مخکې پښې چې دی لنډې او د څلور ګوتې سره دی او د ځمکې پر سر حرکت کول او د بدن ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخلي او وروستۍ پښې چې دی هغه اوږدې قوي دی او د پنځو ګوتو سره دی چې د پورته کېدو او ټوپ وهلو لپاره ځانګړي شوي دي او د ګوتو ترمنځ یې غشا لري چې د لمبو وهلو لپاره ورڅخه کار اخلي او لکه چې د وای چې د بالغو چنګوش لکې نه لري خو د لاروا په مرحله کې چې دی شتون لري لکې کله چې بالغ سي بیا دی خپل په ځان کې لکې نه لري او رنګ چې دی د پوستکي رنګ چې دی د چاپیریال سره تطابق کوي چې مثال د ښکار څخه د ساتنې لپاره دا کوم د اوشتل او ورتیا هم لري په ځینو کې او ځین چنګوش چې دی ځنګړي رنګول لري چې ښکار کوونکي ته د زهرجن والی خبرداري ورکوي. یعنی د دوی دونه جل برښندو کوي چې څوک د ستیپر پویږي چې دا چې ده زهرجن ده او د ارخ کرشه دوی چې دی په لاروا مرحله کې شتون لري چې د اوبو د حرکت او فشار د احساس لپاره ورڅخه کار اخلي او د بالغو چنګوشو په وده کې لمنځه ځي. د دا کوم چنګشي چې دی په دې کې نارینه او ښځینه دواړه وجود لري چې د هغه څخه دوی د مثال د القا په واسطه د دوی نوې چنګشي مسر ازي هغه مسر چې دغه څخه مثال مرو لاروا مرحله یعنی په اوبو کې هغه چې او د لاروا مرحله هغه اله تیری او د کوم نارینه کوم دغه چې دی چنګشي چې دی هغه د پښو غټه غټه چې د نسبت ښځینه جنس ته غټه ده ځکه چې د القا کول په وخت کې ښځینه جنس پرې ټینګه چې کولای سي نیولای سي او دوی خپل په ځان کې سعودي د نس دوام ته نه بونم لري چې هغه په واسطه د دوی غاښ تولیدیږي. ورپسې رازول سشیدونکي یا هم کم خزندگان چې دی هغه پیژنو خزندگان چې دی هغه د ځمکې پر مختلفو برخو په مختلفو ډولونو باندې پیدا کیږي چې په لاتین کلمه کې ورته ریپټیل ویل کیږي چې ریپټیل خپل د خزنده معنا ورکوي او دغه کوم حیوانات چې دی عموما د خپل د نس په واسطه د چیکي حرکت کوي کشش خوري چې د بل ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي او هغه علم چې د خزندگان څخه مثال د خزندگان په باره کې باز کوي د هرپټالوجي په نامه سره یادیږي. او دغه حیوانات چې دی عموما وچ پوستکی لري او بدن چې دی چې دغه پوستکی د دې لامل کې چې د زیات تبخیر څخه د دوی مخنیوي کوي او دوی چې دی په مختلفو ډولونو ویشل سوي دي چې مثال سرمشکې سمسارې تمسا یا هم کرکودال ماران دي دغه رقم سمندري کشپان دي او ځینې مثال په وچه کې کشپان چې ژوند کوي عام کشپان دي ډایناسورز دي چې ډایناسور ډولونه چې دي نن ورځ د منځ ته تللي دي یوازې پاتیشونه پات دی سکلیټ پات دی نور کروکوډایل چې دی هغه چې سوي دی لمنځه تللی دی ډایناسورس کروکوډایل خو چې دی هغه سمساری دی چې اوس هم موجود لري چې موږ وایو دغه کوم حیوانات چې دی د چاپیریال په مختلفو برخو کې ژوند کوي راځو د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو دغه خزندګان چې دی د خپل په منځ کې کسان هم فرق لري د جوړښت له مخې خو ځینې خاصیتونه ځانګړتیاوې یو ډول دي چې هغه کې مثال موږ وایو دوی چې دی ټول د وینې تړلې دوران لري او زړه یې درې جوفونه لري چې یوازې په دوی کې کروکودایل یا سمساره چې ده هغه د زړه څلور جوفه لري او دوی عموما ټول چې دی تنفس د سږو په وسیله کوي او جنسونه هم مختلف دي یعنی هم نارینه جنس پکې وجود لري او هم ښځینه جنس پکې وجود لري او القای داخلي ده چې په دې کې زیاتره چې دی هغه چې وي مګر په دې کې استحاله یا هم میتامورفیسس عملیه وجود نه لري دی چې کله مثال کوچنی چیچی اوسي هغه د بالغ حیوان څخه یو څه توپیر په شکل په اندازه کې لري مګر نور مطلب په اندازه کې لري نور عین هغه ته ورته او بل دوی چې دی د مغزي اعصابو شمیر یې دولس جوړې دی چې د هغه پاسته دی د کم حصي غړي چې دی هغه کار کوي ازو د دوی د خزندګانو دولونو څخه یو چې د چرمشکي ده سرمشکي ده چې هغه په ډیرو هغه ګرمو ساحو کې چې خپل ژوند مختوري او د ګیډ په واسطه د یو ځای خو بل ځای ته حرکت کوي دا چې دی د نړۍ په ډیرو برخو کې په ټولو برخو کې موندل کیږي خو په سیاست اندازه لکه څنګه چې مول په ګرمو او وچ کې پیدا کیږي او دا حیوانات چې دی د مثال د کوم ښکار چې کوي د هغو د دې ځانګړتیا لري چې هم وشونکي دي او هم ښکار کوونکي دي یعنی هم پر دې باندې ښکار کوي هم نور چې خپل ښکار لاندې راولي دی بدن چې دی اوږد او نری بدن لري چې د ځغستي او ښکار لپاره جوړ شوی دی او همدارنګه سر کې چې دی سترګې دي چې د سترګو ستره ورتیا چې ده د ښکار لپاره کاریږي ځینې شمشکاني چې په دې کې موږ وایو چې په مثال د سترګو پرانستل او بندول ورتیا لري همدارنګه پزه چې ده د تنفس او د چاپیریال د بوی کولو لپاره کاریږي خوله چې د پخله کې تیز غاښونه لري چې د ښکار نیول لپاره ورڅخه کار اخلي او ژبه چې ده اوږده او چسپناکه ده چې ځینې ډولونه د ښکار نیول لپاره ورڅخه کار اخلي او د لکۍ برخه چې ده لکۍ چې ده هغه د ریجنریشن یا د بیا ودی یا د بیا ترمیم خاصیت لري چې کچېری پریکرنسی بیرته د سرخ په جوړېدلای شي ورپسې راځو د چرمشکي ورسته بل ډول چې دی تمسا یا هم کروکودایل دی دی چې دی موږ وايي دی خپل ځان ته خاص جوړښت غټ جوړښت لري چې تمسا تقریبا لوی او قوي خزنده حیوان دی چې د خپل اوږد بدن غټ خوله او قوي لکۍ لپاره پیژندل کیږي دا حیوان چې دی په اوبو کې ژوند کولو ته ډېر تطابق لري او د نړۍ په ګرمو سیمو کې لکه د سندونو جهیلونو او باتل مثال ځینې نورو برخو کې چې خپل ژوند سره رسي دوی بدن چې دی اوس سخت او کلک بدن لري او بدن چې دی له وچو کلکو او کلکو پوشن څخه جوړ شوی دی چې د ساتنې لپاره ورڅخه ګټه اخلي او بدن په ځانګړي ډول د لامبو او ښکار لپاره برابر شوی دی ګوتی چې دی څلور ګوتی لري چې د دوه ګوتو په منځ کې پردې موجود لري چې دوی د لامبو وهلو کې ورسره مرسته کوي او سر کې چې دی خوله چې په خوله کې تیره غاښونه دي چې د ښکار نیول لپاره ورسره استفاده کوي همدارنګه سترګې چې دی د سر په پورتنی برخه کې موقعیت لري چې د اوبو لاندې ښکار کولو پر وخت لید سره مرسته کوي همدارنګه د تنفس لپاره د اوبو له سطحې پورته ساتل کیږي حتی کله چې بدن یې په اوبو کې ډوبوي پزی چې کیږي د هغه په واسطه تنفس کولی شي او لکۍ چې د اوږده قوي ده د حرکت لپاره ځانګړې شوې ده ورپسې راځو کیشپان وایو کیشپان چې دی هغه د مثال ډېرې چې دی سمندرونو کې ژوند کوي او ډېرې خپل په وچه کې خپل ژوند مختوري او دوی د یو کلک پوښ په واسطه چې شل په نامه سره دی چې ساتل کیږي چې پورتنی شل او لاندینی شل باندې وشل شوی دی او دا کوم کلک پروټیکټ چې دی مثال دی د خارجي صدمات څخه ساتي دوی د مختلفو برخو کې او د لامبو هولو خاصیت هم په ځان کې لري راځو په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه ده د زو حیات نو ګډې ځانګړتیاوې ووایاست دویمه پوښتنه د څه شي دونکو یا خزندګان واضح کړي او درېمه پوښتنه د چونګشي بهرنۍ جوړښت څه ډول دی ووایاست سنس ټول ته توجه ښه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه
ا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جور رو غاو سیت من پیست شرق لست ولسم چولکی او ولسم لسته نمیز لوست که مجتاس اختصاصی دفاع پیجنو پتی لوست که مو غیر اختصاصی دفاع او هم دارنگ دو دوی کم جولونه چی و دوی کرشی چی و پا حقا که کم برخی چی و هم جوله زدکرد نمیز لوست که رزو اختصاصی دفاع پیجنو پتی پنی زان پا کوچ پا اختصاصی دفاع که کم اجزاوی شامل دی از مجتاس درس با در سلور نیوی مصفه سخت در اتا نیوی مصفه پری دوام مکره نمره گزو اختصاصی دفاع چه ده هقه کل چی میکروبونه ده غیر اختصاصی دفاع غیر اختصاصی دفاع ده میکروبونه پا مقابل که ناکام پاتسی بیانو میکروبونه چش کیجه ده اختصاصی دفاع سره مخامخ کیجه چه پدی که چه ده سپین و کرویاتو گروپ شامل ده چه هوگوی ده لنفوسیتون پنامه سره دیجه او هم دارنگ ور سره ده هرمال دفاع او حجوی دفاع شامل ده نزو ده کم دفاعگانی چه ده هوگوی پیجنو نمره ده هرمال دفاع ده هرمال ده کم چه ده هومورال ده دفاع چه ده بدن ده زنگری دفاعی سیستم هغه برخه ده چه پا وینا و ده بدن نور و مایاتو که ده انتیبادی و پا واسطه عمل کوی ده دفاع چه ده ده بی لنفوسایتون و للاری ترسره کیجه ده چه ده ده کمیدن ده چه ده سر ترسی هغه یو ده غوصخه انتیجن تشخیص کولی کلا چه یو بحرنی انتیجن لکه باکتریا یا ویروس بدن تنه نوزه ده بی لنفوسایتونه چه که پیشنه بی حجره ده فالیدو مثال فالیدل اغا هم ده هومورال دفاع پا غاره دی یعنی پا دی که چه کم حجره پا مسته یا ده تی حجره پا مرسته ده ده بی حجره چه که فالکیجه او پلازما حجره جوره وی ورپسه ده انتیبادی تولید چه ده اغا هم سر ترسه یعنی ده کم فالیشی وی بی حجره چه ده اغا انتیبادی تولیده وی چې د سانګړو انټیجرونو سره تړل کیږي بل د هومورال دفاع بل دنده چې د هغه د انټیجن له منځه وړل دي یعنی هغه انټیبادیانې چې د انټیجن سره تړل کیږي او هغه چې کوي بې ضرره کوي بیا دغه میکروبونه چې کوي له منځه وړلو لپاره نورو دفاعي حجرو ته مثال د دوی نښې ورکوي همدارنګه د هومورال دفاع چې ده د موږ وایو ډېرې ګټې لري لکه مثال وایي د ویروسونو بکتریاو او نورو میکروبونو په وړاندې چې د بدن مایعات کې موجود وي هغوی هم چې کوي لمنځو د دوی لپاره هم ګټور دي یعنی موږ دونه په لنډ ډول سره وایو چې هومورال دفاع چې ده د انټي باډي په مرسته بهرني انټيجنونو بې ضرره کوي او د بدن دفاع پیاوړی کوي چې دوی چې دي یعنی زموږ په بدن کې دغه کم انټیبادیان چې دي هغه د انټیجن په مقابل کې فعال کوي دغه اساسي دنده ورپسې د هومورال دفاع وروسته حجروي دفاع وایي حجروي دفاع چې ده د ځانګړي دفاعي سیستم هغه برخه ده چې تی لمفوسایټونه یا د تی حجرې په مرسته عمل کوي هومورال چې و د بی حجرو په مرسته سره عمل کوي او کم حجروي دفاع چې ده هغه د تی حجرو په مرسته عمل کوي دا دفاع چې ده د هغو حجرو په وړاندې فعالیت کوي چې ویروس بکتریا یا سرطان نیولې وي همدارنګه د دې مختلف ډولونه لري چې د دغه کوم سټیټوکسیک کوم ډولونه چې دي لکه سټیټوسټیک کوم ټي حجرې چې دي دوی داسې دنده سرته رسوي چې د حجرې په مستقیم ډول د انتانیول شوي حجرو سرطاني حجرو یا بهرني حجرو لکه پیمن شوي غړو حجرې دي هغوی چې کوي ټوله له منځه وړي همدارنګه د حجرو له منځه وړلو لپاره زهري مواد آزادوي چې هغوی وکولی شي دغه کوم زهري مواد چې دی دغه حجرې چې شکل لمنځه یوسي همدارنګه بل د ټیم رستندوی حجرې دي چې د نورو دفاعي حجرات لکه د بی حجرې او د دغه کم ټی حجرې چې دی د فعالیت او تنظیمول لپاره کار کوي ورپسې د دوی بل دنده چې ده د کیمیاوي موادو آزادول دي چې د دفاع ځواب په شدت سره چې کوي ورکوي همدارنګه د تی ناظم حجرې دي دوی چې دي د دفاعي ځواب د زیاتېدو مخه نیسي او د بدن د حجرو په وړاندې د حملې مخه نیسي چې په دې سره دوی مثال کم د غچ دي د کم میکروبونه چې دي په اسانۍ او په ډېر چټک ډول سره کولای شي چې دي له منځه یوسي بل چې دی د ټي یادیدونکي مثال دی حافظه لرونکي ټي حجرې دي. دغه ټي حجرې چې دی د وروسته له دې چې لومړنی انټیجن له منځه ولاړ سي دا حجرې ساتل کیږي، چې په مثال په راتلونکي کې د همدې انټیجن په وړاندې د چټک او قوي ځواب لپاره چمتو اوسي. کوم مایکروب چې مثال انټیجن چې راسي کله چې دوی د غو په مقابل کې حجرې جوړې کړي، یو څه اندازه دغه د ټي یادیدونکي مثال حافظوي حجرې دي چې هغوی په چې کېږي پاتې کېږي، چې په دې سره کله چې دغه میکروب بیا ځلې راځي د هغو په مقابل کې درېږي او په چټکۍ سره عمل ښکاره کوي. چې موږ په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه، یعنی کله چې انټیبادي تر هغه وخته پورې لومړي ځل چې کله انټیجن راسي تر هغو چې انټیبادي جوړېږي وخت نیسي، مګر کله چې دغه حافظه کې وساتل سي د حافظې په ډول سره د ټي حجرې دنده سرته ورسي، بیا نو بلې پلاتو هغوی په چټک ډول سره کولی سي عمل ښکاره کړي. ورپسې راځو واکسین پېژنو. واکسین چې دی هغه خپله یو درملیزه ماده ده چې د بدن دفاعي سیستم ته د ناروغیو په وړاندې د مبارزې وړتیا ورکوي. دوی چې د بدن ځانګړي معافیت من کوي او د جدي ناروغیو مخنیوي کوي. د واکسین حاصلي هدف چې دی د بدن د دفاعي سیستم روزل دي، تر څو د ځانګړو ناروغیو لامل ګرځونکو میکروبونو وپیژني او هغوی ته چټک ځواب ورکولی شي، او دوی چې دی اوږدمهاله معافیت جوړوي تر څو د راتلونکي انتاناتو مخنیوی هم پکې شوی. یعنی واکسینونه چې دي کېدای شي ځینې یې لنډ مهاله او ځینې یې اوږد مهاله اوسي. د واکسین جوړښت دی، واکسین چې دی معمولا د موادو د ځینو موادو څخه جوړیږي او په دې کې مختلف ډولونه شامل دي. یو چې دی ضعیف شوي میکروبونه، هغه میکروبونه چې د ناروغي لامل نسي کېدلی لکه د پولیو واکسین، او بل چې دی د واکسین د میکروب چې شوی د مریسیوي برخې څخه د میکروب جوړ شوی، چې دا چې دی د میکروب غیر فعال نسخه چې د بدن د دفاع ځواب چیکي هڅوي لکه د ریبز واکسین دی. بل چې دی د میکروب یو برخه دی مسنجر ار ان ایز نه خصه شوی، چې دی د میکروب انټیجن یا پروتین چې بدن کې د هغه پر وړاندې چیکي مافیات جوړوي لکه د کورونا واکسین، او ځینې چې دی جنټیکی مواد لکه چې موږ یو چې دی د میکروب برخه خصه کېږي، چې دی د جنټیکي مواد ځنې اخیستل کېږي لکه د ار ان ای یا ډي ان ای په مرسته د معافیت سیستم هڅول دي، چې په هغه کې مثال د مسنجر ار ان ای څخه واکسین جوړیږي. واکسین چې دی هغه بدن دی چې ډېر اساسي دندې سرته رسي. واکسین بدن ته داخليږي د ستنې له لارې یا هم د خولې له لارې، او بیا د دفاعي سیستم حجرې لکه بي او تي حجرې کولی شي چې دغه واکسین په مرسته انټیجن وپیژني او د معافیت سیستم انټیبادي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي، چې په راتلونکي کې بدن د همدې میکروب سره مخ سي، معافیت سیستم په چټکۍ سره ځواب ورکوي او ناروغي مخنیوي کوي. ورپسې د واکسین وروسته موږ او تاسو راځو فعال مافیات او غیر مستقیم غیر فعال مافیات وای. مستقیم مافیات یا هم اکټیو امیونټی چې ده دغه هغه ډول مافیات دی چې د بدن د دفاعي سیستم له خوا د ناروغیو په وړاندې په خپله تولیدیږي. کله چې بدن ته یو انټیجن مثال د غسل مخامخ کیږي، په دغه وخت کې بدن د مافیات حجرې او انټیبادي جوړوي چې د اوږدمهاله ساتنې لپاره ځانګړي حافظوي حجرې جوړوي، میموري سلز جوړوي. همدارنګه فعال مافیات چې دی هغه هم مختلف ډولونه لري، چې طبیعي فعال مافیات دی چې دا هغه مافیات دی چې بدن د طبیعي انتان یا ناروغي په پایله کې ترلاسه کوي. مثال خبرې کوي نفر اوسي یو انسان اوسي شری یا چیچک به اخلي، بدن یې د دې ناروغي په وړاندې انټیبادي جوړوي او په راتلونکي کې ورته ناروغي د چې کېږي دغه ناروغي سره نه مخامخ کیږي، په دغه ناروغي بیا نه اخته کیږي. بل مصنوعي فعال مافیات دی، دا هغه مافیات دی چې د واکسین له لارې ترلاسه کیږي. مثال واکسین انټیجنونه بدن ته چکیږي او ښکاره کوي چې بدن یې په وړاندې انټیبادي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي. د فعال مافیات چې دی خپل په ځان کې ځینې ځانګړتیاوې لري، دوی چې دی اوږدمهاله وي ځکه حافظوي حجرې په دې کې چکیږي جوړیږي. همدارنګه بدن په خپل مافیات چې کوي خپل تولیدوي، او د مافیات ځواک د انټیجن سره د بدن لومړني تماس پر اساس ډیریږي. یعنی فعال مافیات چې دی هغه د ناروغیو په وړاندې قوي او اوږدمهاله ساتنه برابروي. همدارنګه بدن ته د دې وړتیا ورکوي چې په راتلونکي کې د ورته ناروغیو په وړاندې دوی چې وکړي چټک عکس العمل ښکاره کړي.
ورپسې راځو دا خو اکټیو امیونیټي وه، غیر مستقیم یا غیر فعال یا هم پیسیو امیونیټي وایو چې د هغه څخه مطلب څه شدی. غیر فعال معافیت چې دی هغه ډول معافیت ته ویل کیږي چې پکې د بدن دفاعي سیستم په خپل انټي باډي نه تولیدولی، بلکې مثال تیاری شوي انټي باډیان یا معافیتي مواد له باندنۍ سرچینې څخه یا د خارج د خوا څخه څه شي کیږي ترلاسه کیږي. دا ډول معافیت چې دی لنډمهاله وي، ځکه چې حافظوي حجرې پکښې کې نه جوړېږي، مګر فعاله مستقیم معافیت چې و هغه څه شي زموږ بدن خپله حافظوي حجرې دغه په واسطه جوړېدلې. په غیر فعاله معافیت کې چې دی هم ډولونه شته چې یوې طبیعي او بلې مصنوعي دي. طبیعي غیر فعاله معافیت چې دی هغه معافیت دی چې له مور څخه ماشوم ته انتقالېږي، لکه مثال د مور د شیدو په واسطه ماشوم ته د انټي باډیانو انتقالېدل دي، او یا هم د مور د وجود له لارې د بن یا ناف په واسطه د انټي باډي انتقال دي. او بل چې دی مصنوعي غیر فعاله معافیت دی چې په دا هغه معافیت ته موږ ویلی سو چې د تیار انټي باډي یا معافیتي مواد د ستنې له لارې بدن ته ورکول کیږي، چې په هغه کې هم موږ ډېر مثالونه ورکولی سو لکه د ټیټانوس یا د سپیچول لپاره د ریپس انټي باډي. ورپسې راځو مرو تاسې بله موضوع وایو چې زموږ مثال وایي په زیات عمر یا زړو خلکو کې معافیت په څه ډول سره دی. د زړو خلکو معافیت سیستم د ځوانانو په پرتله زندېدل یا کمزوره کیږي، او د عمر زیاتېدو سره د معافیت سیستم ځینې بدلونونه او ستونزې تجربه کوي چې هغه عبارت دي، اول خو د دوی کمزوري معافیت دی. د کم زاړه خلک معافیت سیستم چې دی د ځوانانو په پرتله لږ ځواب ویونکي کیږي، یعنی د دوی ټي لمفوسایټونه چې دي د عمر په زیاتېدو سره د دوی ټي لمفوسایټونه او همدارنګه بي لمفوسایټونه چې دي یا د هورمال دفاع برخه چې ده اغېزمنتیا له لاسه ورکوي، چې د دې عمله بدن د ناروغیو او انتاناتو په وړاندې لږ ځواب ویونکي کیږي. او بل چې دی د حافظوي حجرو کمزورتیا ده. د عمر په زیاتېدو سره د دوی د معافیت سیستم حافظوي حجرې چې دي د بدن د یو ځل انتان یا واکسین پر وړاندې د دفاع لپاره چمتو کیږي او کمزوري کیږي. همدارنګه کله چې د دې کم دغه دا کومه برخه چې د مثال وی کمزور سي، دا وروسته بیا د دغه په وړاندې د دغه کم وایرس په وړاندې چې میکرو په وړاندې په صحیح ډول سره جواب نسی ویلی، دا په دې معنی چې د زړو خلکو ته د ناروغیو یا انتاناتو په وړاندې د کم معافیت چې دی هغه په چټکۍ سره نه ورکول کیږي. همدارنګه اوږدمهاله ناروغي ده، عموما کم کسان چې عمر یې زیات اوسي معمولا د اوږدمهاله ناروغۍ لکه د زړه، شکرې، فشار یا سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، چې دا ناروغۍ د معافیت سیستم ځواب ورکول ته زیان رسوي. همدارنګه د ارګانونو چې د دې ناروغۍ لپاره کارول کیږي لکه د امینو سپریسر د ارګان د معافیت سیستم شکی کمزوري کوي. او د واکسین اړتیا چې د کم کسان چې دي زاړه خلک چې دي د واکسین کولو اړتیا زیاتېږي د دوی لپاره، ځکه چې د هغوی معافیت سیستم د ناروغۍ لکه انفلونزا، شری، ټیټانوس د دوی په وړاندې چی کمزوری، نو ځکه دوی واکسین ته ډېر زیات اندازه سره ضرورت لري. ورپسې راځو حافظوي حجرې. په موضوعاتو کې موږ حافظوي حجرې یاد کړې. حافظوي حجرې چې دي دا حجرې د بي لمفوسایټونو څخه جوړېږي چې د انټیجن پر وړاندې انټي باډي تولیدوي. کله چې بدن د انټیجن سره بیا مخامخ کیږي، حافظوي بي حجرې یا تي حجرې چې دي د هغو په مقابل کې په چټکۍ سره ځواب ورکوي. یعنی حافظوي حجرې چې دي هغه ځانګړي حجرو ته ویل کیږي چې د بدن معافیت سیستم له یو ځانګړي انټیجن سره د لومړي ځل لپاره مخامخ کېدو وروسته جوړوي او ساتي. ورپسې الرجي وايي، الرجي چې ده هغه د کله چې مثال د یو ناروغي په مقابل کې بدن حساسیت ښکاره کوي یا د درملو په وړاندې معافیت سیستم یا انټي باډي له حد څخه زیات کار او لامل ښکاره کوي، دا چې کیږي الرجي لامل کیږي. الرجي او عوامل چې دي مختلف کېدلی سي، مثال د هوا له عمله رامنځته سي، د ځینو درملو په مقابل کې اوسي، یا هم د ځینو نباتاتو او ځینو نورو شیانو په مقابل کې دي چې د هوا د چټلوالي سره دوی حساسیت ښکاره کوي یا د سینګار توکو سره. اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، د هومورال کم دفاع چې ده هغه څه ډول دفاع ده؟ ورپسې دویمه پوښتنه، واکسین څه ډول خپل عمل سرته رسوي؟ او مستقیم معافیت واضح کړي. اخري پوښتنه، الرجي واضح کړي او وایس او عوامل یې څه شي دي؟ ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
Thank you.